او دا د دوی کومه د ملي مصالحې طرحه وا. په دې طرحه کې د هغه وخت د دولت مخالفینو او مجاهدینو د هغه کوم ملکونو چې د هغه حمایت کوله هغه اصلا د دې طرحې سره موافق نه وو. هغه غوښتل چې دغه طرحه د ملي مصالحې طرحه ناکامه کړي او خپل ډاکټر نجیب الله چې کوم وړاندیزونه په پټه د مجاهدینو زړه دالو دي نه حزب او جمعیت ته کړی چې راشي حکومت درته سپارم. دغه په خپل د دې باعث شول چې مقابل طرف او مقابل جهاد د ملي مصالحې د برنا د طرحه مخالفت
ډېر زیات مننه کوو. ډېر زیات مننه کوو دوستانو. حکمت حسن د افغانستان د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو مرکه اوریده. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوري وسم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رات کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 665 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه نور روغ شوي دي. خوست ولایت ته د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي توکو یوه بسته ورسېده. د خوست روغتیايي چارواکي وایي له دغو موادو د خوست مرکز او ولسوالیو کې د کورونا وایرس تر 6500 پورې ناروغان ګټه اخیستلی سي. په ارزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د این سی سی مؤسسې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص ارزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پینګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په ورسيو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانيان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روان خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه ښه راغلئ. بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوی دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته، د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش، دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو ته خبر یاست، د افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو لپاره د دیني علماو لپاره ضرور دي هغه اسانتیاوي په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترګرو لپاره د زغملو او د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دیني علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا هیڅ نوع دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر له دې څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوع دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسي دي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوع دیني منطق نه لري، او هغه څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مسیحیت څخه برخوردار دي، دغه اختلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډیره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت وخطا کړي دي، او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډیری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حت په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعیا ډېر په جرأت مونږ علماو په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار واري کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غوړی چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غوړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېد شتون ولري چې دوی د پاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر پلاکاو د تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لوی ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي، دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوي. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یو برخه چسپکی مینونه دي چې د دولتي پمپو موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله هم یو څوک خوشبند لاس ورکوي، موصولې طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، چې هغه رقم خدمات دي، چې هغه امنیتي خدمات دي، چې هغه صحي خدمات دي، چې هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاته دی چې طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هاته مسؤولې طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه کړ حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد اخیستي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالبي مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه سره دی چې د توافقنامه امضا کړي ده. د هماغه توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیتریز روغتون باندې برید ولیدل، هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصا خدا یو کال کې تاسو د ویل سم چې په کراتو کراتو دوی د خوانه تهدید سوای ځان گزاري کوي، خو دا یعنی دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ساس خبرې پرې کوم، ډیره بخښنه غواړم. ولی دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړئ، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولی دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته زه موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربند وو؟ درې ورځو اوربند کې داعش چیرته وچې بریدي کړی و؟ په درې ورځو اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل عرض تامیني قراره کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل سوی بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف شی دی، طالبانو هدف دوی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامیږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه دوی په کور دننه بلوچستان له دوی خفا، سینجال له دوی خفا، پښتون له دوی خفا، بنگلاديش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډیره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب سره سم.
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډیره مننه. مجید صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګوانډای دی غل منی صدقه. یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای اوس کزه د سیشن به په ماخام بریدیات کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنې مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حال اقلا پر بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري د ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد پونو د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت یې مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راست کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته ښه ارزه شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوي، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه یې وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمش هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. دینه مونږه تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداری باید خراشي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږه بلم لرو متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي امریکا دی خدای په جات نه راکوي. امریکا دی وی غوښتنې په اساس راکوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوایم باید ډېرې پیاوړې نه وي. ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواوو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه د باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي. ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پہ ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدی شي؟ د دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه یې نه دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدی شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګورې دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغسې نمرې نه درلودلې. مونږ د دیني برخه کې یعنی پیلان د حج اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هېواد کې ما ویل 400,000 دینی علما فیلان دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په همدغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نه شئ خود یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغانی، یا مولوي حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصي او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي. د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګی په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسې خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي. تر دغو استاد سیاب پورې دغه طالبان یې رابللي چې راسئ، تاسې د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه. هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دا مور کړي. داسې یو څوک دوی حتی لري نه مې لره، اوس یې نه لري، پرون یې مې درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ما ویل ډک نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او دا دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دې ووژل شي، په افغانستان کې دې کورونه ړنګ شي، افغانان دې په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې دپاره دیني منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو. خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د دوران مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دیني عالمان راوښيي چې سړی ووایي چې دا واقعا دیني عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدري او د خلاصي سړی نه دی. دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو یادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو درېمګړه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونو د کولو جوګه اوسې په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبره دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو په دا شل کاره کې مونږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په دغه چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دي دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب. ننګیال زما او ساسي البته ژمن هم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ، د هماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخخه خو مجیدي صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې راسره مو اړیکه واخیستل او بحث مو راسره دوام ورکوم. مجیدي صاحب، اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وسی چې د پښتنې لپاره غږ پورته کیږي، یو غبرګونو لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دي مونږ نیازی صاحب همیشه دی وطن دی پاره غک پورتا کولنه دی حکومت دی پاره دی ولس دی پاره یو غک و همیشه اتا پا نرایوالو تیم زواب بر کوله دی منبر لارینا داخلی چارواکو تم نو دوی دغا غک غواری چه خفه کی او دا خامخا په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډېر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لنډ سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډېر تکړه خلک دي، ډېر مخور او ډېر ژباور خلک دي، ولې داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپې نیولې، حتی موږ ته راغلي دي چې تاسې دغه څه چې وایو دغه مه وایو، دا تاسې ته د سر خطر دی او تاسې ته به دا پېښ شي، تاسې ته به هغه پېښ شي. یعنې دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږاباسي د دې ولس په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو، یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو، همیشه څو ډله ییز حکومتونه با وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي، نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي، ډېرې برخو کې د قومونو په نوم، د مذهبونو په نوم، د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي، هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي، جنګي جنایات یې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې، نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار، ناقص د حقوق بشر، هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري، نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي، دا ټول د یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر څو کال کې.
مجید صاحب زه به د خپل وروستي پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی، باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږیږي، یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي، هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي، خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې وروستیو کې زه په امریکا کې د ټولنیزو رسنیو کې دا بحث ډېر مطرح دی، همدا اوس حتمان پکې تاسې ګورئ چې یو تور پوسته ووژل شو په وړاندې څومره لاریونونه او مظاهرې وشوې، هغه غږ راپورته شو. خو هم دلته ډېری هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت دپاره یې کار کړی، سمون دپاره یې کار کړی، خدمت یې کړی، په نښه کېږي، ولې ټولنه خاموشي اختیاروي. فکر نه کوئ چې دلته د ټولنې ته یو شمېر مسؤلیتونه ورګرځي چې باید ادا کړي؟
بالکل، ټولنه څوک را وښوي ګوري په امریکا کې چې دي هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو ته راوباسي او هلته بیا د دوی فزیکي امنیت خوندي دی. دلته افغانستان کې تصویر دل چې په جمعات باندې حمله وشوي، په فوټبال میدان باندې، د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي، په مظاهره چانو باندې حمله وشوي، د انتخاباتو په پروسه باندې چاودنې وشوي، خلک ډار اخیستي دي ډېرو مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي، غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي، د هغوی وظیفه ده، د هغوی اساسي دنده هم دا ده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون. موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کاله اپوزیسیون نه درلوده چې اشدي ضرورت یو اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده، افغانستان یو اپوزیسیون نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي، ولس سرک ته راوباسي، که لږ وي که ډېر وي، یا اقلا غږ وباسي د یوې ادرس له د عذابو په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریک دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونې کېږي، د حکومت د مند خلک کوي په خپل ځان باندې. موږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، موږ چې غږ وباسو، دغه یو 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 په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نورو د
فیسبوک
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي، هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي، بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبري کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسي احزاب نشته،
ډېره مننه
مجید
صاحب، ډېره مننه مجید صاحب. په خیر اوسې د ولس جرګې د پخواني غړي او د چارو لشنونکي مجید صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه چې په بحث کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پای ته ورسېده.
پنځه دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ساعت